السلام علیکم. ساعت په افغانستان کې د ماپرین پوره دوه بجې سولې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. تر راتلونکي نیم ساعت پورې د افغانستان سیمې او نړۍ په ارتباط باندې له ازادي راډیو څخه پر بېلابېلو مسایلو راپورونه، خبرونه او مرکې اورېدلی سئ. روانه خبرونه زه قسیم سولمل د عبیدالله عبیدی په تخنیکي همکارۍ درته وړاندې کوم. او چې نن ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ته تللی و، هلته د مشرقي ولایتونو له استازو سره ویني. په یو بل راپور کې به په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه د څلور اړخیزې جوړېدونکې غونډې په ارتباط هم معلومات ترکو، خو پیل په خبرونو کوو. په نړیوالو خبرونو کې هم دا سرټکی دا دی چې د سعودي عربستان دفاع وزیر مرستیال ولی عهد محمد بن سلمان نن اسلام آباد ته په یو رسنی رسمي سفر ځي. دغه راز اوري چې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند نن په هغو مراسمو کې برخه اخلي چې یو کال مخکې د شارل ابدو خپرونې پر دفتر د تروریستي برید قربانیانو ته د درناوي لپاره جوړیږي. د هر څه لږ وروسته پیل په کورني خبرونو کوو. اجمل تورمانې وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د څلورو ختیځ ولایتونو د بیلابیلو استادو سره د لیدنې او خبرو په هدف ننګرهار ته رسیدلی دی. د ننګرهار ولایت په کامې ولسوالۍ کې د سړک د غاړې د یو معاون د چاودن له امله درې تنه ملکیان وژل شوي دي، او د بغلان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې دغه ولایت په دې سلا ولسوالۍ کې پر یو مسافر وړونکي موټر د وسلوالو غلو د ډزو له امله یو تن وژل شوی او دوه تنه نور ټپیان شوي دي. بشپړ خبرونه واوري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د څلورو ختیځ ولایتونو د بیلابیلو استادو سره د لیدنې او خبرو په هدف ننګرهار ته رسیدلی دی. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې ولسمشر په جلال آباد کې د یادو ولایتونو له چارواکو، قومي مشرانو، مدني فعالانو او ځوانانو سره په بیلابیل ډول لیدلی او د هغوی ستونزې یادښت کړي دي. ټاکل شوی چې ولسمشر هم دغې لویې غونډې ته وینا واوروي. ښاغلی غنی په داسې حال کې ننګرهار ته سفر کوي چې د دغه ولایت له یو شمېر ولسوالیو څخه د ناکراریو، په ځانګړي ډول د داعش ډلې د فعالیتونو د پراخېدلو راپورونه خپاره شوي دي. د ننګرهار ولایت په کامې ولسوالۍ کې د سړک د غاړې د عمین د چاودن له امله درې تنه ملکیان وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادۍ راډیو ته ویلي چې دغه چاودنه نن شاوخوا یوه بجه د کامې ولسوالۍ د مرزاخېلو ښوونځي ته څیرمه شوې ده. د ښاغلي خوګیاڼي په خبره یاد کسان په یو موټر سایکل سپارول چې ماین پرې وچاودېد. د بغلان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې دغه ولایت په دې سلا ولسوالۍ کې پر یو مسافر وړونکي موټر د وسلوالو غلو د ډزو له امله یو تن وژل شوی او دوه تنه نور ټپیان شوي دي. د دې سلا ولسوال امنیه قومندان جمال ناصر خبریالانو ته ویلي چې دغه فرانکوش ډوله موټر خوست ولسوالۍ ته روان و چې د غلو لخوا پرې ډزې شوي. ښاغلي ناصر وویل چې د غلو د نیولو لپاره هڅې روانې دي. او د افغانستان د پراختیا او بیارغونې موسې یا سی آر ډی ایس ای په غور ولایت کې د ښځو لپاره د مسلکي مهارتونو د زده کړې او شپږ میاشتنی پروګرام پیل کړی دی. د دغې موسسې مشر جمال یعقوبی ازادۍ راډیو ته ویلي چې اتیا په سلو کې دغه میرمنې هیواد ته راستنې شوې کډوالې او یا هم کورنۍ بې ځایه شوې دي. د ښاغلي یعقوبی په وینا دغو ښځو ته د غالۍ اوبدلو، ګنډنې، د چرګانو د ساتنې، کمپیوټر او په نورو برخو کې زده کړې ورکول کیږي. دغه مرکز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعیت او کډوالۍ د ادارې په ملالی په مالی ملاتړ جوړ شوی دی. دا ور تر دې مهاله د افغانستان خبرونه، د سیمې او نړۍ خبرونه له سالی محمد سالی نو اوري.
د سعودي عربستان دفاع وزیر مرستیال ولی عهد محمد بن سلمان نن اسلام آباد ته په یو ورځنی رسمي سفر ځي. دوی به د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف، دفاع وزیر خواجه آصف او لوی درسیز جنرال راحیل شریف سره وګوري. له اسلام آباد را رسیدلی راپورونه وایي چې دا کتنه د هغو هڅو یوه برخه ده چې د سعودي حکومت یې د پاکستان د ملاتړ جلبولو لپاره کوي. دا په داسل کې ده چې د ریاض او تهران ترمنځ په ډیپلوماتیک ډګر کې کړکیچ زیات شوی دی. په تیرو دریو ورځو کې د پاکستان ته د سعودي عربستان د حکومت د یو علي رتبه چارواکي دریم سفر دی. تر دې مخکې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د پنځمه په ورځ اسلام آباد ولاړ او له تهران سره د سعودي عربستان پر ولاړ سیوی کړکیچ خبري وکړي. بلخوا د خلیج سنی شاهی هیوادونو له سعودي عربستان نه خپل املاتړ څرګند کړ. دوی هغه مسله وغندله چې د ریاض په کورنیو چارو کې د تهران لاسوهنه ګڼل سوې ده. د خلیج د همکاري شورا د بهرنیو چارو شپږ وزیرانو پرون په ریاض کې سره وکتل. سعودي عربستان، کویت، بحرین، متحده عرب امارات، قطر او عمان د دې شورا غړي دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر وویل هیواد باید د تهران په وړاندې نور اقدامات هم وکړي، خو په دې اړه یې وضاحت ورنه کړ. الجبیر د سیمې د هیوادونو په چارو کې د ایران د لاسوهنې د مخنیوي غوښتنه وکړه.
موږ د هغه فرصت هرکلی کوو چې وګورو ایران د یو عادي هیواد غوندې عمل کوي، سوله ییز هیواد وي، د سیمې د نورو هیوادونو په چارو کې لاسوهنه او د ترورزم ملاتړ ونه کړي. دا هر څه د ایران په لاس کې دي.
په همدې حال کې ایران سعودي عربستان د ډیپلوماتیک بحران په پارولو تورن کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د ملګرو ملتونو سرمنشي ته په یوه لیک کې ویلي چې سعودي عربستان باید یوه لار انتخاب کړي چې یوه د افراطیت پراختیا، بله هم په منځني ختیځ کې د ښو اړیکو جوړول دي. د بشري حقوقو ټولنې وایي چې په سوریه کې پر یوه محبس د روسیې په هوایي حملو کې لږ تر لږه 60 تنه وژل شوي دي. د راپورونو له مخې دا محبس په ادلب ښار کې دی چې د القاعده پلوي النصره جبهې په کنټرول کې دی. د سوریې د بشري حقوقو د سر ډله چې په بریتانیا کې ده وایي پر دغه محبس د روسیې په هوایي برید کې 50 تنه وژل شوي او 13 نور ژوبل شوي دي. د بشري حقوقو د دې ټولنې په وینا د روسیې جنگي الوتکو پرون شنبه څو ځلې د النصره جبهې تر کنټرول لاندې محبس وویشت. د ایران صدر اعظم حیدر العبادی ژمنه کړې چې سږ کال به په خپل هیواد کې اداري فساد ختموي. عبادی چې پرون په عراق کې د پولیسو ځواک د کالیز په مناسبت جوړ شوو مراسمو ته خبري کولې وویل 2018 د اداري فساد د له منځه وړلو کال دی. تر دې یو ورځ مخکې د عراق روحاني شیعه آیت الله العظما علي سیستانی یو بیا له حکومت د اداري فساد د پوړاندې د مبارزې د غرض د اداري اصلاحاتو راوستلو غوښتنه وکړه. د عراق صدر اعظم شغلی عبادی د غرض هیله څرګنده کړه چې سږ کال به په عراق کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیتونه هم پای ته ورسیږي. داعش ډلې د عراق او سوریې پر زیاتو برخو ولکه ټینګه کړې ده. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان نن په هغو مراسمو کې برخه اخلي چې یو کال مخکې د شارلی ابدو خپرونې پر دفتر د تروریستي برید قربانیانو ته د درناوي لپاره جوړیږي. دغه راز د نومبر په وروستیو کې په پاریس کې د یو لړ بمی حملو قربانیانو ته هم د درنوي مراتب وړاندې کیږي. د پاریس په وروستیو حملو کې تر 130 زیات کسان وژل سول چې د اسلامي دولت د لیادایش اړوندو سختریزو یې مسولیت اخیستی دی. تر زرو زیات کسان چې زیاتره په دغو حملو کې د وژل سویو او ټپیانو د کورنیو غړي دي نننیو مراسمو ته رابلل سوي دي. او د جرمني صدر اعظم دیولړ بدلونونو پیشنهاد کړی چې لمخې له دغه هیواده د هغو پناه غوښتونکو ایستل اسانه کیږي چې په کوم جرم تورن سوي وي. صدر اعظم انګلا مرکل پرون ویل هر پناه غوښتونکی که په بند محکومیږي که حکم تعلیق سوی هم وي باید له جرمني څخه وایستل سي. دغه طرحه باید اوس د جرمني د پارلمان لخوا تصویب سي. دا په داسې حال کې ده چې په کولن ښار کې د نوي کال په شپه ډله ییز تاوتریخوالي د خلکو غوسه پرولې ده.
خبرونه مولا ازادي رادیو واردل هم دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویپاڼي ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی او آر جی باندې موندلای سي. او وړاندې په خبرونه کې په روانه خبرونه کې ننګرهار ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په ارتباط باندې پوره معلومات اوریدلی سي. لکه څنګه چې په کورنۍ خبرونو کې واوریدل ولسمشر محمد اشرف غنی نن ننګرهار ته تللی او هلته تمه کیږي له چارواکو او سیمه ییزو مسؤلینو سره وګوري. دا هم اوري چې ټاکل سوی د سبا ته په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په اړه څلور اړخیزه غونډه جوړه سي. د ولسي جرګې غړي د دغه غونډې مثبتو نتایجو ته خوشبیني څرګندوي.
نو دا پیره له خپلو سره فرق لري او موږ خوش امید یو چې دا پیره به انشاءالله تعالی یو ښه نتیجه ورکړي.
آیا افغان حکومت د سبا ورځې غونډې ته چې په اسلام آباد کې جوړیږي اجنډا لري او که څنګه؟ په دې اړه مو د افغانستان د حکومت د اجرایي ریاست مرستیال ویاند ژغولی.
په ټوله کې زموږ د وسلوالو طالبانو په اړه باندې بحث درو چې کومې ډلې د وسلوالو طالبانو سوی ته لیواله دي پکې او څوک لا هم پر جنګ عقیده لري او جنګ کېدمه ورکوي.
په سیمه ایزو راپورونو کې دا وری چې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار پر اسلامي هیوادونو غږ کړی چې د ریاض او تهران ترمنځ د رامنځته سوي کړکېچ په ختمولو کې مرسته وکړي. نور مسایل هم تر دوه نیم بجو پورې څېړو. ملتیا مخواړم تاسو زموږ غږ لزدي رادیو څخه اوریده زده لري دوه خبرونه د افغانستان په ټولو سترو شهرونو کې د افم په 3.15 او په ټول افغانستان کې بیا په منځنۍ 2016 نوې څپو باندې اوریدلای شي او په انټرنیټ کې بیا کولای شي د زده لري دوه ټکي کم یا زده لري دوه ټکي ورک لاري د زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري. راځو د خبرونه لومړی مطلب ته لکه چې په کورونی خبرونه کې موریدل نن ولسم شر محمد اشرف غنی ننګرهار ته تللی او تمه کېږي هلته په یوې سترې غونډې ته وینا هم وکړي. دا چې د ولسمشر د سفر اجنډا به څه وي همدا شېبه راسره په سټوډیو کې زما همکار صفي الله ستانکزی راسره دی، له ده به بشپړ معلومات واخلو. ستانکزی صاحب مهرباني.
د افغانستان جمهور رئیس د کورنۍ چارو وزارت د وزیر نورالحق علومي په ملتیا او همدارنګه د مشرانو جرګې د رئیس په ملتیا نن ننګرهار ته یو سفر وکړ. هلته په ننګرهار کې د لغمان، کونړ او نورستان د خلکو د استازیو، حکومتي چارواکو او سیمه ییزو چارواکو خبرو او ګیلو شکایتونو ته غوږ ونیو. ډیر څه غوښتل. له هغې ډلې په ننګرهار او په ختیځ کې د امنیت ټینګولو، د مافیایي کړیو ځپلو، د ځمکو د غصب مخنیوی او په پوهنتون او روغتیا برخه کې هم دوی ځینې غوښتنې مطرح کړلې چې تمه ده ولسمشر د دغو ټولو خبرو په اړه باندې خپلې ویناوې په نږدې شعبو کې پیل کړي. همدا شېبه د ننګرهار د ولایتي شورا منشي ښاغلی زبیح الله زمرای له موږ سره په ټلیفوني کرښه کې دی. ښه ده چې له دوی سره په دې اړه باندې لنډې خبرې کړو. مهرباني وکړئ زمرای صاحب محترم، ولسمشر کومو خبرو ته نن غوږ ونیو او د ننګرهار او ختیځ استازیو کومې مهمې خبرې وړاندې کړلې په لنډه توګه وایي؟
مننه تاسو ټولو اوریدونکو ته سلامونه نیکې وړاندې کوم. جلالت ما ولسمشر چې ننګرهار ته تشریف راوړی او د سلولو ولایتو قومي مشران، سناتوران، وکیلان، علما کرام د ټولو سره ځانته مجلس درلود. په دغه برخه کې عمده غوښتنې په فرهنګي ډګر کې، په امنیتي برخه کې، د فساد په لوکولو کې، د ځمکو د غصب د مخنیوي دپاره، او هغه عام المنفعت پروژې چې زموږ ضرورت وي هغه موږ سره شریک کړي.
بله جناب رئیس جمهور، په دې اړه باندې څه وایي او تاسو څومره مهمه بولئ د دوی دغه سفر چې هلته تللی دی؟
ګور سفر په مهم په دې چې کیسره مې تفصیل راځم. ما بولم چې نن راځه ته شي څو ورځې هغه د کابل باندې واقع چې راځه شو په دې په اړه راځه دې د څنګه راځه چې منګار کې په اونځه مشکلات چې موږ لرو یا په ختیځون کې لرو دا غي د پېټ کې.
بله خغلې زمرای تاسو د خلکو د استازیتوب یا د خلکو په استازیتوب باندې د دوی سفر څومره مهمه بولئ چې واقعا په ننګرهار کې امنیت راشي او څومره به مهم تغیرات راشي د دوی په سفر سره؟ څه ته ضرورت دی چې ولسمشر ضرورت ورکړي؟
امنیت باندې خو موږ دا پدې چې زموږ د هواد دښمنانو طالب او داعش د ماده سره مخامخ شوی دا باندې لري چې زموږ وسلوال په سره مو جنګيږي. خو به هم امنیتي نګورو سره موږ مخامخ یو. به هم په بازه ولسوالۍ کې موږ د جلالت ما ولسمشر نو د کورنیو چارو وزیر سره مو سره تشریف راوړل او همدا شان د دفاع وزارت لید د سیسه هم تشریف راوړل چې په بازه ولسوالۍ کې موږ ضرورت لرو هلته به عملیات به هم ترسره شي.
بله د ننګرهار د ولایتي شورا منشي زبیح الله زمرای کور ودان. قدرمن اوریدونکو، د ننګرهار د ولایتي شورا د منشي زبیح الله زمرای خبري مو اوریدلې چې تمه ده په سوشي بوکي د ولسمشر خبري هم ورسره یو ځای پیل شي. البته جناب سلمال صاحب لکه څنګه چې خغلی زمرای ویلې، د ننګرهار، کونړ او لغمان استازیو ولسمشر سره ځینی خبري شریک کړي دي. له هغې ډلې په امنیت باندې د غوي ټینګار او همدارنګه د مافیایي کړیو لمنځه وړلو، د ځمکو د غصب مخنیوي، دا هغه مسایل چې لنن سهار تقریبا لاسو بجور په دی خو ولسمشر دو خبرو ته غوږ نیولای او تر دا اوسه پوری هم خلک خپل خبري کوي، د خلکو استازي، قومي مشران، حکومتي چارواکي خپل وړاندیزونه کوي او تمه د ولسمشر هم په څو نږدې شیبو کې خپل وینا په ننګرهار کې پیل کړي.
بلې ډېر زړه مننه کوم په ستانکزای صاحب او دغه راز مننه کوم له شغل زمری څخه چې مشته په دې ارتباط باندې بشپړ معلومات راکړل. کته سو غواړي د افغانستان په ارتباط باندې د وروستي پیښو په اړه معلومات ترلاسه کړئ، نو لطفا د ازادي رادیو سره ملتیا وکړئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تا تاسیس مشرق لازده راژیو تخوری رادیو ده خبرونی و بل مطلب ته ده افغانستان ده ولسی جرگه اداری پلاوی وی چی ده سولی پاره ده اسلام آباد سلور ارخیزی غوندی ته خوشبینی استه ده ده جرگه دویم رستیال نن ازادی رو دو ته ویل چی دان استه یوشه نتیجه ته رسی دلیسی تاکل سویده چی سبا ته دوشن بی یعنی پا اسلام آباد که ده سولی پاره سلور ارخیز غوند جوده سی پا دیره نور تفصیل زما همکار نجس ساپی چی همداشی با پستیدیو که رسره ده اوراندی کوی
که څه هم په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره تیرو هڅو نتیجه نه ده ورکړې، خو د اسلام آباد په جوړیدونکې غونډه کې د امریکا او چین استازیو ګډون د خوشبینۍ رامنځته کړي چې ممکن په دې هیواد کې سوله ټینګه شي. د ولسی جرګې اداري پلاوی هم په دې څلور اړخیزه غونډه کې د امریکا او چین د استازیو حضور مهم ګڼي او هیله څرګندوي چې نتیجه به یې مثبته وي. د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمد زی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا او چین په څیر پیاوړي هیوادونه به وکولی شي چې پر پاکستان فشار راوړي تر څو په دې برخه کې صادقانه همکاري وکړي.
مخکې هم دغه رقم ته غونډې ترسره شوي، خو په دې اندازه نه چې په هغې کې چین او امریکا دواړه صفر طاقتونه موجود وي، ځکه چې هغوی کولی شي چې له زړه نه په دواړه ملکونو باندې فشار واچي چې سولې ته اماده کړي. نو دا پیره له نورو سره فرق لري او موږ خوش امید یو چې دا پیره به انشاءالله تعالی یو ښه نتیجه ورکړي.
ټاکل شوې ده چې د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او متحده ایالاتو د استازیو ترمنځ د سولې په اړه یو غونډه جوړه شي. چارواکي وایي چې په دغه څلور اړخیزه ناسته کې د افغانستان له طرفه د پلاوی مشري د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی او د پاکستان د پلاوی مشر د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال اعزاز احمد چودري کوي. افغان کارپوهان بیا دی غونډې ته د خوشبینۍ ترڅنګ حکومت ته وړاندیز کوي چې دا یو ښه فرصت دی او باید رهبري په ښه توګه وشي. د سیاسي چارو کارپوه روح الله امین پر اړه وویل:
اما به عنوان یک شخص خوشبین،
زه د یو شخص په صفت دی جلسې ته خوشبینم، خو باید موږ له دې پروسې څخه یو ښه رهبري ولرو او یوازې په غونډه کې په ګډون باید بسنه ونه کړو.
هم وګړي د اسلام آباد د سلور اړخیزي غونډې په اړه بیلابیل نظرونه لري. یو شمېر وایي چې په تیرو غونډو ته په کتو به دا سلور اړخیزه غونډه هم نتیجه ورنکړي، خو ځینې نور بیا خوشبینه دي چې دا غونډه به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت سبب وګرځي.
دا کومه غونډه چې سبا ته سولې تر عنوان لاندې دایریږي، هیله لرم چې دایمي صلح راشي په افغانستان کې.
نو موږ نه شو چې موږ د صلح په تمه یو چې صلح راشي افغانستان ته، خو متاسفانه چې یو خبره نه یو خبره پکې وزي.
افغان چارواکي وایي په اسلام آباد کې پر روانه سلور اړخیزه غونډه کې د طالبانو استازي برخه نه اخلي، خو په دې غونډه کې له هغوی سره د خبرو اترو څرنګوالی او وخت مشخص کیږي. افغان چارواکي او خلک تمه لري چې پاکستان دا ځل د سولې له پروسې سره صادقانه همکاري وکړي او طالبان وهڅوي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو اترو ته حاضر شي.
لنجي سپی مو د افغانستان د سولې په ارتباط باندې د دوشنبه ورځې د څلور اړخیز غونډې په اړه معلومات اوریدل. په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي د اسلام آباد په څلور اړخیز غونډه کې د خبرو تمرکز پر دې دی چې له طالبانو سره څه وخت او څه ډول سوله وسي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې په غونډه کې به دا تفکیک هم وسي چې کومه ډله طالبان سوله خوښوونکي او کومه ډله جګړه خوښوونکي دي. په دې غونډه کې د افغان حکومت په استازیتوب د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی او یو شمیر نور چارواکي برخه اخلي. دغه جوړیدونکو غونډې په اړه زموږ همکار اسدالله لودین له جاوید فیصل سره مرکه کړې او په سر کې دا پوښتلې چې افغان پلاوی له څه ډول اجنډا سره په دې غونډه کې برخه اخلي.
د دوشنبه څلور اړخیزه غونډه د آسیا د زړه هیوادونو د کنفرانس په تعقیب باندې جوړیږي. موږ هلته اسلام آباد کې ورته څلور جانبه غونډه درلوده، د هغې په تعقیب دا غونډه هم جوړیږي. په دې غونډه کې دوه عمده مسایل چې پر هغو بحث کېږي. لومړی دا چې د وسلوالو طالبانو کومې ډلې، اشخاص او افراد د سولې خبرو ته لیوالتیا لري او کومې ډلې لا هم پر جنګ عقیده لري. دوهمه مسله دا ده چې هغه ډلې چې له هغو سره لیوالتیا سته چې هغوی د سولې خبرو کې برخه واخلي، له هغوی سره چیرې، څه وخت او څه ډول د سولې خبرې وسي، او هغه ډلې چې د سولې خبرو ته لیوالتیا نه لري له هغوی سره د متقابلو نظامي لارو عمل وسي تر څو په افغانستان کې د جنگ مشکل حل سي. یعنی په ټوله کې په دې ناسته کې یا په دغه څلور اړخیزه غونډه کې د سولې د خبرو پر څرنګوالي او د طالبانو په منځ کې سولی ته د لیوالو ډلو او جنگ ته د هڅونو کډلو پر اشخاص او افرادو باندې بحث کیږي.
فیصل سبیل کیږي چې پاکستان ممکن یو لیست هم افغان پلاوی ته وسپاري چې دغه ډله طالبان سوله خوښون کې دی او دغه ډله جګړه غواړي، څنګه داسې تجمنه شوي؟
په ټوله کې زموږ د وسلوالو طالبانو په اړه باندې بحث درو چې کومې ډلې د وسلوالو طالبانو سوی ته لیواله دي، پر دې له مخې څه کار شوی دی او د اړه باندې وضاحتونه موجود دي. پر دې ټوله کار کې څوک غواړي سوله وکړي او څوک لا هم پر جنګ عقیده لري او جنګ پیدا مور کوي، ټول کې راځي او بحث.
او تاسو یې نتایج ته څومره خوشبينه فیصل صاحب؟
موږ هغه ژمنې چې سوي دي بحثونه چې سوي دي او کیږي هغه لیوالتیا ذاتوي، هغه خوشبيني لري. اما موږ بیا هم حساب مو پر نتایج دی، که موږ لازم نتایج ترلاسه نکو زموږ خوشبيني بي ځای ده، ځکه چې وعده په تیر کې هم سوي اما دا ځل تیرته صنعت وضعیت متفاوت دی او موږ هیله لرو چې لازم نتایج ترلاسه کړو.
دغه متفاوت وضعیت د چین او امریکا د ګډون په لحاظ دی او که څنګه د پاکستان په تګلارې کې بدلون تاسو وینئ؟
تر دې مخکې چې موږ کوم مجلسونه د پاکستاني مقامات سره درلودل او په ټوله کې د چین او د امریکا سره، د هغه پر اساس وایل چې وضعیت متفاوت دی او هیله مندي نسبت فخواته زیاته ده، ولی بیا هم زموږ ټول حساب پر نتایج دی. که چیرې لازمه نتیجه ترلاسه کوو هغه وخت چې زموږ خوشبینی پر ځای ده او موږ همدې روان ته په اوسنی شکل سره ادامه ورکوو.
د افغانستان د حکومت د اجرایي ریاست یو ویان جاوید فیصل چې ویلې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې د خبرو تمرکز به پر دې وي چې له طالبان سره څه ډول او څه وخت سوله وسی.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ساعت په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې او څه باندې شل دقیقې دي. د کابل چاپ ورسپانو هم نن په خپل غنو کې د نورو مسایلو ترڅنګ تر ډیره د اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې په ارتباط باندې ځینې مقالې او مطالب لیکلي دي. د ورسپانو ته زموږ همکار اسد الله لودین کتنه کړې په ګډه اورو.
د کابل چاپ نننه یو ورسپانو خپل مطالب او تبصره د اسلام آباد څلور اړخیزې غونډې او د دغه غونډې اغیز او احتمالي نتایج ته ځانګړي کړی دي. هیواد دولتي ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د څلور اړخیزې غونډې د بری په هیله په سر مقاله کې راغلي چې افغان پلاوی باید د سبا ورځې په څلور اړخیزه غونډه کې پاکستان دې ته وهڅوي چې د القاعده او داعش په ګډون د بیلابیلو وسلوالو مخالفینو له مالي ملاتړ او روزنې لاس واخلي. د سر مقالې لیکوال ویلي چې نړیواله ټولنه هم باید په اسلام آباد فشار راوړي چې د اسامه بن لادن په څیر د وسلوالو مخالفانو مشرانو ته په خپل خاوره کې پټنځایونه ورنکړي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د سولې په اړه د افغان حکومت ټاکل شوی پلاوی نن اسلام آباد ته ځي، په مطلب کې راغلی چې په دې غونډه کې به د افغانستان اساسي قانون، ملي حاکمیت او خپلواکۍ سره کرخیوي. د مطلب لیکوال ویلي چې د افغان پلاوی په ترکیب کې د سیاسي چارو څېړونکو او د ولسی جرګې یو شمېر غړي هم برخه لري. کابل پوسټ ورسپانې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ولسمشر اشرف غنی ته د سولې یو طرحه وړاندې کړې ده. په مطلب کې راغلي چې حکومت غواړي د سولې خبرې بریالۍ کړي، له طالبانو پرته باید نورو وسلوالو مخالفو ډلو سره هم خبرې وکړي. په مطلب کې د حزب اسلامي د ویان قریب الرحمن سعید په حواله راغلي چې د ډلې ولسمشر ته لیک لیږلی او ټینګار کړی چې د سولې په اړه باید بین الافغاني غونډه جوړه شي. سرخط خپلواکي ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د سولې پلاوی به خپل کار کوي، خو ژمی باید د وسلوالو مخالفینو په ځپلو تیر شي. په سر مقاله کې راغلي چې سګنای جنگي فصل ډیر جدي وو او د ژمي پر مهال امنیتي ځواکونو ته پکار ده چې د راتلونکو کال لپاره تدابیر جدي کړي. د سر مقالې لیکوال ویلي چې حکومت باید د امنیتي ادارو مسؤلیتونه وړ کسانو ته وسپاري څو د ژمي پر مهال خپل تشه ډاکه او راتلونکو کال ته چمتووالی ونیسي.
اوس په هم واورو چې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د سولې په ارتباط باندې د اسلام آباد څلور اړخیزې غونډې په اړه څه نظر لري. د دې نظرونه اورو.
دا کومه غونډه چې سبا ته د سولی تر عنوان لاندې افغانستان کې دایریږي، هیله لرم چې آزاد فضا کې صلح وي او دایمي صلح راشي په افغانستان کې، ځکه افغانستان خلک ډیر جنگ ځپلي او ډیر بدبخت شوي دي په سو اخرو کلونو کې سو لسیزو کې. نو هیله لرو چې دایمي صلح په افغانستان کې راشي او افغانستان خلک آباد او خیراز اوسي.
خوشحال ولی نه خوشحال دی سول دی افغانستان دی پاکستان تو باریک چوشی ډیر خدا بیا هم پاکستان شر کم سول وکیا رقم وکیا دی افغانستان پر کومه ګټ نه دغه ځکه چې هغه داسې دی کنه چې یو سیاست پر باریک وګرځي یو کار کوي چې دوی افغانستان ته یو ته رقم جی ته یو تلکی دی یو استفاده تر نه کوي، نو داسې کار نه وکړي چې افغانستان پیدا تر نه واخلي.
صلح خو چې صلح وشي صلح ټول غواړي، که ماشوم دی که لوی دی، ولې چې صلح نه وي وطن پرمختګ نه کوي. نو صلح د پاره خو موږ ډېر ضرورت لګو، خو څو ځلې موږ ته دا وعدې وشوې صلح ته کینی صلح ته ناسته کوي، اما د صلح وخت کې بیا داسې یو خبره پیدا شي چې صلح ډېره وځنډېږي، صلح منځ ته نه راځي. نو عمرونه شو چې موږ د صلح په تمه یو چې صلح راشي افغانستان ته، خو متاسفانه چې یو خبره نه یو خبره پکې وځي، کله طالبان حاضریږي چې صلح تکینی، کله زمنګ حکومت ناظریږي، او کله صلح باید زمنګ او طالبانو او پیښور باید پاکستان پکې شامل وي، صلح وشي بیا موږ یو نتیجې ته رسیدیږو، غیر د هغې نه صلح هیڅ معنا نه لري.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مو واوریدل چې په همدې څپو د ماښام لوونه د سهار تر اووه بجو پرې خبرونې لري. خو یو بل مطلب هم د ازادي رادیو څخه اوریدلی سي.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د بهرنی چارو سلاکار پر اسلامي هیوادونو ژغ کړی چې د ریاض او تهران ترمنځ د رامنځته سوي کړکیچ په ختمولو کې د مرسته وکړي. نوموړي همداراز ټینګار کړی چې کچیر دا شخړه اوږده سي نو شایي ګټه به یې ترهګرو ته ورسیږي. د دا څرګندونې په داسې وخت کې کړی چې ټاکل سوی د نن د سعودي د دفاع وزیر د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره په یو شمېر مسایلو د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ سي. زموږ همکار ذبیح الله شفق د ښاغلي عزیز د څرګندونو پاکستان ته د سعودي د دفاع د وزیر د سفر په اړه د راپور چمتو کړی.
د پاکستان د بهرنی چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د رامنځته شوي کړکیچ د ختمولو لپاره باید اسلامي هیوادونه خپل رول ولوبوي، کله دغه شخړې به تر هغه ګټه پورته کړي. نوموړی همداراز وایي چې پاکستان د ریاض او تهران ترمنځ پر رامنځته شوي کړکیچ اندېښمن دی او زیاتوي چې پاکستان به په مناسب وخت کې دغه دواړو ترمنځ د منځګړي رول ولوبوي. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار دا څرګندونې د شنبې په ورځ په لاهور کې تر یوې غونډې وروسته له رسنیو سره د خبرو پر مهال وکړې. ښاغلی عزیز دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې ټاکل شوی د سعودي عربستان دفاع وزیر ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان ال سعود نن د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره په یو شمېر مسایلو د خبرو لپاره اسلام آباد ته راشي. دا په تیرو څلورو ورځو کې پاکستان ته د سعودي د جګپوړي چارواکي دویم سفر دی. تر دې مخکې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر د پنجشنبې په ورځ اسلام آباد ته سفر وکړ او له پاکستاني مشرانو سره د سعودي په مشرۍ ترهګرې په ضد د جوړ شوي ایتلاف په ګډون په ځینو نور موضوعاتو خبرې وکړې. د سعودي عربستان چارواکو پاکستان ته سفرونه ترقې وروسته ډېر کړي چې په دې وروستیو کې د ریاض او تهران اړیکې ترنګلې شوي او خپل منځي ډیپلوماتیکې اړیکې هم شلیدلې دي. له بلې خوا بیا د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار هیله وښوده چې د ایران او سعودي ترمنځ به کړکیچ ژر ختم شي او زیاده کړه چې پاکستان به په دغه کړکیچ کې تر ټولو مخکې د خپلو ملي ګټو د خوندیتوب په اړه فکر وکړي. تر ټولو اهم ضرورت دا دی چې زموږ د ملي ګټو تحفظ وشي او د دې لپاره دا ډېره ضروري ده چې د ایران او سعودي ترمنځ چې دا کړکیچ مخ په زیاتېدو دی او دې ته د شیعه سنی د فرقې د شخړې نه هم ورکول کېږي چې د اغېز زموږ پر هېواد ونه شي. د ریاض او تهران ترمنځ اړیکې ترغی ورسته ترنګل شوې او سفارتي تعلقات ختم شو چې سعودي عربستان په دې هیواد کې پیژنل شوی شي عالم شیخ نمر النمر اعدام کړ. د سعودي حکومت د دغه اقدام په خبرګون کې قهرجن مظاهرې چانو په تهران کې د سعودي عربستان سفارت ته اور ورته کړ چې بیا وروسته د سعودي عربستان حکومت هم د ایران ډیپلوماتانو ته له دغه هیواد د وتلو امر وکړ. په عین حال کې اسلام آباد ته د سعودي د بهرنیو چارو د وزیر تر سفر وروسته د سنیانو او شیعهګانو یو شمېر ډلو په دغه ښار کې مظاهرې وکړې چې په ترڅ کې سنی مظاهره چیانو د ایران پر ضد شعارونه ورکول خوشحاله لرون کوونکو بیا پر حکومت غږ وکړ چې د ریاض او تهران لانجې ځان لرې وساتي او بېطرفه پاتې شي. د یادونې وړ ده چې پاکستان د سعودي عربستان او ایران ترمنځ په رامنځته شوي کړکېش بیا بیا اندېښنه ښودلې او د دغه کړکېش د سوله ییز اواري غوښتنه یې کړې ده.
له دې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدلو. فیکس دوه نیمې بجې د لنډ خبرونه لرو. زما همکار اجمل تورمانې وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د څلورو ختیځو ولایتونو د بیلابیلو استازو سره د لیدنې او خبرو په هدف ننګرهار ته رسېدلی دی. د ننګرهار ولایت په کامې ولسوالۍ کې د سړک د غاړې د یو ماین د چاودن له امله درې تنه ملکیان وژل شوي دي. د بغلان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د دغه ولایت په دې سلا ولسوالۍ کې پر یو مسافر وړونکي موټر د وسلوالو غلو د ډزو له امله یو تن وژل شوی او دوه تنه نور ټپیان شوي دي. د سعودي عربستان دفاع وزیر مرستیال ولی عهد محمد بن سلمان نن اسلام آباد ته په یو ورځنی رسمي سفر ځي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند نن په هغو مراسمو کې برخه اخلي چې یو کال مخکې د شارلی ابدو خپرونې پر دفتر د تروریستي برید قربانیانو ته د درناوي لپاره جوړیږي. او د خلیج سنی شاهي هیوادونو له سعودي عربستان خپل ملاتړ اعلان کړ.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د ولایتونو ټولو مرکزونو ته د نوري فایبر خدمات رسولي دي. د دغه وزارت د مخابراتي خدماتو د تنظیم مرستیال سید محمد انوري نن آزاد رادیو ته وویل چې اوس مهال د انټرنیټ په بیه کې د تیر کلونو په پرتله ټیټوالی راغلی، خو هڅه کوي سو انټرنیټي خدماتو ته پراختیا ورکړي.
تقریبا ولایت موږ ورسېدلیو مراکز ته ولې اطراف اسناف دې لپاره تاسو مالو دې مشکلات اوس په یامه کې وسرو.
نموړي ویل چې د ځینو امنیتي ستونزو له امله نشي کولای سو د نوري فایبر پروژې خدمات په ځینو ولایتونو کې عملی کړي. د بامیان د اقتصاد ریاست مسولین وایي چې په دغه ولایت کې د ناامنۍ له امله افغان سوداګر پانګونې ته زړه نه کوي. د بامیان د اقتصاد رئیس عبدالله نوید نن آزاد رادیو ته ویل اوس مهال د بامیان په سایغان او یکاولنګ ولسوالۍ کې د ډبرو سکارو لکان څخه څوک ګټه نه اخلي. نموړي ویل چې د میدان وردګ او غوربند لوی لارې لامل پانګوال په بامیان ولایت کې پانګونه نه کوي. د غرض ښاغلی نوید د حاجیګه کان ته اشاره وکړه چې تر اوسه تخنیکی موضوع حل شوی نه ده. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت په ننګرهار ولایت کې د لومړي ځل لپاره د چرګانو یو فارم یا استاک پرانیست. د دغه وزارت د مطبوعاتو د برخې مسؤل لطف الله راشد آزاد رادیو ته ویل دغه فارم په معیاري ډول جوړ شوی او څه باندې 3.3 میلیونه ډالر لګښت پرې راغلی دی. دغه فارم په میاشت کې 1,05,000 چرګوړي تولیدوي. اوس مهال افغانستان هر ورځ په زرګونه ټونه د چرګانو غوښه او په میلیونه هګۍ له ګاونډي هیوادونو څخه راوړدوي. که څه هم په ځینو ولایتونو کې د چرګانو فارمونه جوړ شوي خو خلک شکایت کوي چې وسام افغانستان ته د ضرورت ډیره غوښه له بهر راځي او په هیواد کې دننه کافی فارمونه نه دي جوړ شوي. او د افغانستان د شهزاده سرای د صرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاونډ 99 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، یو د اماراتو درهم 13 افغانۍ او 80 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او او زر پاکستانی کلدار 630 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
السلام علیکم د ازادي رادیو روختیا د ژوند شتمنه پروگرام ته خرغلی ز نجیه صاحبایم او نن په خبرونه کې د ستونی درد د مخنیوي په اړه خبرې کوو. تاسو معلومه ده چې د ستونی درد یو عام ناروغي ده او هر وخت وربندې دښته کېدو امکان شته، خو د هوا په سړېدو سره یې پیښې ډېریږي. خاورې، دوړې، ناپاکه چاپېریال او د ماشومانو د بدن مقاومت ټیټوالی د ستونی د درد مهم لاملونه ګڼل کېږي. ډاکټر صاحب په دې اړه معلومات درکې. په خبرونه کې د ابن سینا روغتون د غوږ او ستونی د ناروغیو متخصص ډاکټر هارون اکبری را سره ملمه دی چې له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته خراغ لاست ویم.
خیر اوسې.
من ډاکټر صاحب، تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې خبرونې ته ټلیفون وکړی د اړیکو نیولو لپاره. زموږ د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0999215 بلا شمیره ده 0929215. دا مو د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي. نن په خبرونه کې د ستونی درد په اړه خبرې کوو. که تاسو سره کومه پوښتنه وي دا اړوند موضوع پاړه ټلیفون وکایو ول ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنی مطرح کړي. ډاکټر صاحب د خبرونه په سر کې معلومات راکړي چې ستونی درد څه ته وایي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او ټول اوریدونکو ته تقدیم کوم. ستونی درد د التهاب د غشای مخاطی د بلعوم او تانسل توایی چه دواله پا ستونی درد طبی لحاظه پا دو برخو که ده ویشل که که غشای مخاطی بلعوم او تانسل چه دواله ستونی درد تقریبا تکمیلوی.
بله بله ډاکټر صاحب، من راځو به د ډولونو په اړه هم تاسو مخکې اشاره وکړه چې کوم ډول یې ډېر زیات خطرناک دی، نو په دې اړه به هم خبرې وکړو. د اورېدونکو ټلیفوني اړیکو ته ځو، دوی پوښتنې اخلو. دوستانو، تاسو ته به د سټوډیو د ټلیفون شمیرې بیا هم ویم 0999215 بله شمیره ده 0929215. دا مو د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي. په خبرونه کې نن د ستونی درد په عواملو خبرې کوو. تاسو سره هم که پوښتنې نو ټلیفون وکړئ. نن د ابن سینا روغتون د غوږ او ستونی د ناروغیو متخصص ډاکټر هارون اکبری را سره ملمه دی چې ستاسو پوښتنې ځوابوي. یو اوریدونکی دی، ګورو چې دوی د ستونی درد په اړه څه پوښتنه لري. د دوی سوال اخلو له ننګرهار نه.
لیکه کې زما خدانه هلس کال کېږي چې دا د خي غوږ پرده مې ډاکټر صاحب ته با با را دغه شو نهسته دا او په ډیر ډاکټرانو وګورئ ټول دا دغه راکې چې د دې هیڅ علاج نه کیږي. یو دا چې په اړه مې ستونی چې دا ډاکټر یې هواج یا جوړ یا د دې لګې چې څه خارق غوندې کې ستونی مې او که دا وګ علاج دې پر دې کیږي چې راته څه دا ډاکټر شه په نوم یو کې دا علاج دا شله زول اسکاله کیږي دا دغه شو نهسته دا پر دې
و به خبرور اوس چرک راځي کنه غواګ نه د چرک راځي. چرک راځي فعلاً کنه غواګ
نه نه راځي ډاکټر صاحب. چرک کی سی سی شه غواګ نه مين راځي.
شنوای
ډاکټر ان باندې خبر تم تل ما غیر اتا دوی نه نه توک لگا سوتیا مواجی دا کول چاله راته غواګ کی خولا هغه کی خو نو هغه به خي دي دي چې د غټ د اواجی دی غواګ با په خي غواګ باندې نه اوس.
بله ډاکټر صاحب، ان څه وایي پرده د غواګ شکدلای ک جوړ ده؟
نه و نه ستاره وي
پرده نه داش کې دلای وای پرده جوړه ده.
او پرده وای جوړه ده خو ناشته ده ناشته
خبروره
که له دوی ډیره مننه ډاکټر صاحب تاسو مشوره اورو مهرباني وکړئ.
د ننګرهار هر نڅ ورور زنګ والای وو د پزواب کې د سوي څه د غوګ پرده جوړ ده او اعصاب د غوړګي کار نه کوي. اعصاب تقریبا فلج د کار نه کوي. دوا سره فکر نکوم څنګه تداوی زواب ورکې. بهترین لارې مغه ګوشکی یا سمک د صورت ډاکټر صاحبونو توصیه کړی او دا باید د سوي کې څنګه مطابق د خپل د غوګ عیار کې څنګه غژارې بنګارې څنګه غوګ اعصاب باندې بد تاثیر کوي هغه باید تنظیم کې مشاله څه دغه شنوایی سې کېږي. او د ستونی پاک لورته وایم څه هوا خراب ده، ګرد غوړې و دولې هوا ته منتشر ده څه خپل دا سبب د ګرځي څنګه غشای مخاطی د ستونی هغه سره حساسې زر زر ستونه درد پیدا سی. دا باید خپل سیرمونه نمکی سیرمونه کار واخلی، غرغره نه کار واخلی، لګ مقاومت وجود پورته کیم شلسه کیږي.
حاجی صاحب عظیمی پلیکه کده له هلمند مهربانی وکړه. السلام علیکم حاجی صاحب.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهربانی.
مه خپل سلامونه خپل تاسو ډاکټر صاحب او ټول اړوندو ته وړاندې
کوم. وعلیکم السلام.
ډاکټر صاحب نو دا په خبرو ده په ولسکلنې کې باسکل وګرځول ما او د باسکټ دی بلیک یو څه خو دا غیمه په وګ نه نو ته دا وخت نه راځه زخمی کړ نو اوس د هغه وخت نه تر اوسه پورې ډاکټر صاحب درد نہ شدید درد راپور تکی او داغه دغه سنوایی مم ډیره لګه د لامغه وخت نه تر دغه وسه پولی ډیره سخت لګه
مننه وروره.
مننه ډاکټر صاحب تاسو مې راوړئ
د وګ په حال اکل در توای مروره چې پاس لدینه چې ضربه ولګیده شنوای یانن لمنځه لاړه تدریجی لاړه چرکوز لغوګ نه درازی ناراضی دغه په اکل باید بل تداوی غوړي چې باید ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړي. ډاکټر صاحب لنځینه ماینه وکړي وګوري که پرده خراب وي باید بل عملیات سی پرده بیرته پیوان سی او د تاسو شنوای بیرته صحیح کیږي. او که د ستونه مشکل وي ستونی هم باید پریز وکه مخارشات غذاگانونه پریز وکه دوله و گرد خورونه پریز وکه او زمن که خپل موت واشونه یا غرغره دوامدار استفاده وکه دا شلا رو رو سیکی گی غصره.
من دوستانو روختی در جوان شتمنه پروگرام او رو هلمن بلوریدون که ده سلام علیکم میره بنی وکه
ځنه میدان چوم د یو څه حکمن سره د پاره باید څه کار چې د ټولې مرزي او د غوړ مرزي ورته پیدا نشي دا کار ک او جواب راکې بس ډیره مهرباني وو.
ښه مننه.
مننه وروره. د ستونه درد منګه څو ډول ته ویشای سو ویروسی دا وایرال باکتریال فنګل ویروسی د څه د غ مستقیم مقاومت د وجود سره ارتباط لري کچیر د منګه تاسو مقاومت د وجود پورته وي هغه زر مداخله کوم وی کی مقاومت پورته د زر برته مریض ساتمند کیږي که مقاومت ټیټ وي ورو ورو پیشرفت کوي او بل اختلالات هم ماین سره ولي نور مقاومت ډیر زیات رول لري که د موجود مقاومت پورته وي ان شاء الله اول خنه نیسی که وینیسی ډیر زر مریض ښه کیږي دا هم ان شاء الله.
بلې ډاکټر صاحب د وجود د مقاومت زیاتوالي د لپاره باید له کوم خوړو استفاده وشي؟
بله
ډاکټر صاحب د پښتنې تبور سره شو بل اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
نور جان بس یو مېش کې د خپلې لدار کوي بس اواز مې ډېر بغم شوی دی نو هیڅ پاتې نه ته زما بس بارا کوي خرمه او تاثیر نه کوي.
ورسره و بکه ورسره ته بل ارزه از آن دردی سردردی شته کنه
او په دې سر مې مو څه درد و بس دونه مې بیسخ کیږي نه
مخکم دا مشکل و که دا څو ورځې که څه هوا خراب سوی دا تکلیف فایده سوی
نه دا یو مشکل کیږي هم داشن
شده مخکم مشکل نه و
نه نه مخکم
ستونه که بلغم افرازات چر کته کیږي ورسره کنه پوزه نه زکام ریزش خنه یه ورسره
نه
وروره
مهربانی ډاکټر صاحب
وروره ته د سوي وکړه خیره څه ډاکټر ته نږدې که متخصص ته مراجعه وکړه څه وګوري څه دا مشکل تانسلو سره ارتباط لري که خپل بلوم سره که د تانسل مشکل وي هغه ډاکټر صاحبان تداوی کوي پس له دوا نه درته عملیاتوي او که د ستونې د الرژي د بیس کې و بیا هغه دوا سره توصیه کیږي ان شاء الله مقاومت د وجود سره سپورت سي صحیح کیږي.
رازو مخکنی پښتنې ته ډاکټر صاحب مهرباني. ښه دی پښتنې ته براسو بیا به بلوریدون کې اخلو مهرباني
وعليكم
السلام
زما ډاکټر صاحب دا پښتنه چې ډاکټر صاحب توه ورته مستا چې یو ملزه یو کور ولاده ژمه کې می په پنګیا کې بس دغه ما یو وخت بس دا شکل درغوډه شته ازي دا زو په راځي او ګای وخت یو رک
bale bale خاوه
زه فلای یو ستکه نست
او ورورا چرګ بویم کوي کنه کوي
کی یو چرګ بویم کوي بس یو وخت وخت بیا دا تاسو دا څه بوت دی ګوډي یو شی ورکه بیا شي بیا څومره کې بیا
څونه وخت سول دي تکلیف نه
دې تکلیف بس په څنډو نش کوم بیا کېږي په دوه نش کوم بیا کېږي په کار کې بیا کېږي
bale bale هم نه نه ورورا
مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
د ورور په جواب کې د سیوای څه دا اکثرا ماشومانو کې دا وقات زیاتر پیدا کیږي کلس زکام ریزش ورته مین سرازی د خپل نفیر استاخی دا نلکس لپوز نغوک ته ارتباط لري دا قطر وسیتر او لنتر دا میکروب زر غوک ته مداخله کوي او د غوک اغا متوسط برخه التهاب مین سرازی نور اغا که تداوی نیسی پرده دا غوک لمن زولی پرده اشکیگی و چرک دوامدار شروع کوي اول قدم که باید دا ورور وقایه و که همیشه چه امام کوي سر منزی باید پخته واسلین سره مرتوب که غوک که دی صحبه تیر نیسی زکت اختلاطاتون جلوگیری سی که دیسی که پیشرفته سی شنوایی دو که تخریب که میکروب دماغ تا اصاب تا انتقال که نور بهترین لاره داده سه دا وقایه و که دوا و خوری که غصر وچ سوخه که نسو نور باید عملیات سی و بیرت پرده واچول سی
خ من ډاکټر صاحب یو بلوریدونکو هم دی مهرباني وکړئ سلام علیکم حفیظ الله خان په لیکه کې دی مهرباني
حقیقي راډي ډاکټران ته خبر ما اوسه درکې تاسو ودا
ښه څونه وخت کې حفیظ الله خان
یو امه شي
مخکې نه ودا مشکل
تاسو نه ودا ترانه دې بلانو دا وره کې
ښه
خاله تاسو مننه حفیظ الله خان پلیکا کې او ډاکټر صاحب د پښتنه مخس تاسو مې باندې وکي
حفیظ الله خان ته وایو چې د مخ کې د ستوني درد مشکل نه و او نوې پیدا سوې نوې اکثرا د مخارج غازات بخاریګان چې سنگ زغال به کیفیت مواد به کیفیت تیلونه غازونه او یو خونه ورېده او برف باران نشته دا ټول سبب د ګرځي چې ویروس منتشر قطر ذرات هوایي شکل هوا کې منتشر موجود ده هغه اکثرا مریض استنشاق کوي پوز له طریق نه او ستون له طریق نه شو تانسل د ستون یو دفاعي سیستم د دفاعي عضو ده چې همیشه هغه میکروب سره تماس کوي اغه زر زر مونتنکیږي او درد پیدا کیږي دا ورور باید اول قدم کې غرغره مالګه غرغره و کی انالجیزیک ضد درد ګولۍ استراحت مشاله سپرته سې کیږي
محمد یوسف ل نیمروز نه پلیګه کې د مهرباني وکړئ سلام علیکم وعلیکم السلام مهرباني روغتیا د ژوند شتمنه پروګرام اورئ
څنګه اوسې زما یو کوشته دې بجې ده شپږ کال دی
ها
هغه د ستوني او د غوږ او د پوزې تکلیف لري بعض اوقات پر غوږ باندې اوري او بعض اوقات یې نه اوري
و به کې کله چې زکام ورته پیدا کیږي بیا نه اوري څه وخت کې نه اوري
نه نه د خپل شې د ډاکټرانو ته موږ به وایو چې دا سی پی مریض لري او پاده
سوسم bale وسم زکام دا ورسره
شاج دا پیدا زو دا د دماغ بندې شو سره پیدا کی دا دماغ بندې پیدا کی او دا ورزنه ډیر بل دا کا تاوري او باز او کا
بیا سال خله نه اخلي کله پوز نه نیوایسي
او د خله نه میسي د پوز نه باز او کا ډیر کمی
خبرو
خال دوی مننه مهرباني ډاکټر صاحب
محمد یوسف چلی نیمروز نه زنګ و علی و مننه وروره د زواب کې د سیوای څه د مریض یو رینیت لري او زمن کې کېدای سي ادینوید هم چې یو کتله ده د نزج لمفاوي څه د ستونې غشا برخې کې موقعیت لري هغه هم کېدای سي څه سبب د بندش د پوزې وګرځي و فرازات وګرځي او میکروب غوږ ته انتشار وکړي هم هغه نلکې له لارې نه څه د پوزې نه غوږ ته ارتباط لري کله چې هغه ته میکروب لاړه تقریبا یو نزله منځ راولي څه نزلوي مرحله ورته وایي چې هغه غوږ ډپوي غوږ څه ډب سو د شنوایم کمیږي او فرازات مستونې خواته کتی کیږي څه ستونې دردم له همدې عمله ده نور دا دوامدار باید له ګرد خاورې ډولې و مخارج زراعت و نو ساتل سی او دوا و خوری انشالله چه نزده داکتر تا متخصص ده ستون تا مراجعه و که انشالله مشکل رفکیگی.
مننه کو دوستانو نن په خبرونه کې د ستونی درد په عواملو خبرې کو د ابن سینا روغتون د غواګ او ستونی د ناروغي متخصص ډاکټر هارون اکبری سره په خبرونه کې ملما ده او ستاسو پوښتنه ځوابوي بل اوریدونکو ته زو چې دوی کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ سلام علیکم
زه لطف الله د زابل ولې د خبرو لوري تاسو سره خبر کوم ما د دې نه خوږیږي اوبه تر روانې ډاکټر صاحب دا پوښتنه کوم چې دا اوبه ولې تر روانې دي د کران ورغلی هغه وایي څو فایده زل د فن نوټ څوک وایي چې خو علاج نه کېږي
سرد خوږیږي اوبه سرد خوږیږي
یا تر واز به دا دې چې اوبه روانې تر واز
واج نه ده اوبه دریږم کله درې میاشتې متواتر ده بيخي
بس په ورځ کې لیکل کې
قدر درې کنيده روان
ښه مننه ورو ښه د دوی پوښتنه مخسته مهرباني وکړئ تاسو
لطف الله په جواب کې وایو چې د دې دوغک پرده شکېدلای کېدای شي درد په خوانه وي کله چې د میکروب پیشرفت وکي مزمن شکل ونیسي خپل غشا د مخاطي د متوسط غوک تا خپل اډوکي ورسره هم میکروبي کېږي د حالت کې مزمن شکل هم دا خاصیت د یو مدت چرک رازي کله چې تداوی قطسي یا مریض وقایه ونه کې بیرته اوبه تیریږي پرده د غوک خراب ده کېدای سي اوبه تیر سي یا زکام ریزش حالت وکي بیرته مریض فعال پروسه تدبیلیږي او چرک او به بیا شروع کوي دا ورور باید وقایه وکي هغه مخکنی خبره څه وکي باید پخته په وسیلین غوړ کې ووخي او نور زکام ریزش نه ځان وساتي وقایه وکي که چرک ودرې دخه کنه مریض باید یو مجهز سنتر ته لاړ شي هلته مریض عملیات سی او بیرته هم پرده کېدای سي سمزمان ورته ترمیم سي
هاشمی لغمان ولایت نه پلیک کده مهرباني وکي هاشم صاحب
او هاشمی خبرې کوم د لغمان ولایت نه
او روسا سیغه مهرباني هاشمی صاحب ک من غاوري نو خپل پختنه مطرح ک من غاورو فکر کوم د هاشمی صاحب اړیکا لمغ سره پرې شو بل اوریدونکو ته زو چې دوی د اړوندې موضوع په اړه کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ سلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام ځان معرفي کړئ
تاسو خو یانه د کندهار ولایت مارو پلس سرین مې تماس نیولې
مهرباني که د موضوع په اړه کومه پوښتنه یې
بس محترم ډاکټر صاحب سلام کوم ډاکټر صاحب موږ د پښتو ژبې د اجازه ما پر د چپاس تر کې کېږي
څونه وخت کېږي
بس چې دا جمعې راځي په دوبي کې بس یو دنیا شي او نیم میاشت کېږي سال ما راوخې پر دا چې د دولس بجو کې
بیا سر ټیټ کې مانزه کې سترګې درنوالې پیدا کوي بعد بوی ورسره پیدا کېږي
او تاسو پر دا د تیر بوج
درې میاشتې کېږي
یو نیمه یا دوه میاشتې
خا دوی مننه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
د اتاولا خان په جواب کې د سیوایو څخه مریض نظر په اراز او علایم مریض سینوزیت لري کله چې ریزشونه دوامدار مریض ته پیدا سي خپل استیوم یا فوهه د ساينس بند کې ساينس ماينس کې چرګ ذخیره کیږي سبب د سردردي ګرځي چې اکثرا نسار نه تر 12 بجو پورې یا 10 بجو پورې دوام کوي ورسره بد بوی هم ورسره لري درد تقریبا انتشار کوي چپ استرګه یا کیدایسي ښه استرګه کې خوات انتشار وکي دا باید اول قدم کې ځکه چې دوه میاشتې ساعت تر وسه مزمن ته تبدیل سوی نه ده باید دوا وخوري که دوا سره رف سي ښه کني سي مجبور بیا لواش سي
ښه بل اوریدونکو له زابل نه مهرباني وکړئ سلام علیکم
ما کښنه خور د وخت کې چې یو څه دې ولنه ستروله
ډاکټر صاحب کومه پوښتنه لري ته
مخکم خو ګیده کده یو هفته کې کیږي مخکم خو ګیده کده یو هفته کېږي
یا دا یو هفته کېږي
مخکنه خو ګیده
استاذ پوښتنه وخت ساعت من ډاکټر صاحب مشوره درکې مننه کو مهرباني ډاکټر صاحب
وروره خیرت د سوي کې چې مریض ته چې یو هفته کې اکثرا عامل وایرال ده ځکه هوا خراب ده ګرد خاورې ډول منتشر هوا کېده سبب د ستوني درد کېږي چې مریض باید کور کې استراحت ورکړي او سار و مسخود سار ماښام چې اکثرا ډول و هوا خراب وي پورته کېږي هوا کې منتشر کېږي ماشوم پر نه دی او نور دوا ورته انالجزیک شروع که استراحت منزل که بیا خنه سوی متخصص د گوشوګلو ته ویسه تداوی وکړه
بله ډاکټر صاحب تاسو مخکې اشاره وکړه چې د ستوني د درد یو مهم لامل د بدن د مقاومت ټیټواله دی د مقاومت زیاتیدو لپاره بیا هم ساسي معلومات واخلو خو بل اوریدونکو را سره په لیکه کې دی د اخلو مهرباني وکړئ سلام علیکم مهرباني سلام علیکم
سلام علیکم
وعلیکم سلام ازادي رادیو د مهرباني
او فاروق هاشمی تاسو سره په تماس کې ما
هاشمی صاحب ساسي راګور مخکې لکه چړې کې پرې شو نو اوس که کومه پوښتنه یې مهرباني
او مخکې پرې شو لا بس د پټ څو خدي ستاسو چې
مننه ورور
مننه خوشاله اوسې مهرباني وکړئ په ډیر وخت سره چې دوی اړیکه به هم پرې شو ډاکټر صاحب مهرباني د وجود د مقاومت د زیاتوال د لپاره باید د کوم خوړونه استفاده وشي مهرباني
د لپاره چې د منګه او تاسو مقاومت د وجود کته نشي بهترین لارې ورزش د څه باید همیشه ورزش وکړو ساتمند اوسېږي او مقاومت نه پورته کیږي نور خوړل څه ډیر زیات رول لري هم میوه د څه میوه نه زیات استفاده وکړو څه اکثرا ترکیب کې وټامین سی او کلسیم وي نو لبنیاتونه مستې کله چې امکان وي استفاده وکړو چاله څه مقاومت د وجود د سره پورته کیږي
ډیر زیات مننه دوستانو د خبرونې لومړی نیمه هم په سوشيبو کې پاتې رسیدي بیا هم تاسو ته یادونه کوم چې نن ورځ د ستوني د درد مخنیوي په اړه خبرې کوو په دویمه برخه کې به هم کولای شي چې تاسو ټلیفون وکړئ او د اړوندې ناروغۍ په اړه پوښتنه وکړئ په خبرونه کې د ابن سینا روغتون د غواګ او ستوني د ناروغۍ متخصص ډاکټر صاحب هارون اکبري سره ملمدې او ساسي پوښتنه ځوابوي تاسو ته به هم د استډیو د ټلیفون شمیرې ویم 0995 بلاش میره ده 0925 دمو د استډیو د ټلیفون شمیرې دي د خبرونه په دویمه برخه کې به هم کولای شي چې تاسو ټلیفون وکړئ او د یادې موضوع په اړه له ډاکټر صاحب اکبري نه خپل پوښتنې مطرح کړئ ډاکټر صاحب خبرونه په دې یو دقیقې چې وخت لرو که د ستوني درد د عواملو په اړه وې چې پرته دې چې ککړه هوا په دې کې یو عامل دی نور کوم عاملونه دي
مې بخښن فارسی
مهربانی او
شو خود تانسلا مثل عسکر وجود در قسمت خود دیوال بالون موقعیت داره که دو رایی که طرق عظمی و تنفسی کنترل کرده همیشه با میکروب دوامدار در تماس می باشه، از او را از این رو دوامدار سبب گلوندردی در نزد مریض میشه که از باب دیگه هستک انتانات مجاور در انف ناهی انف ساینسا میتونه که سبب گلوندردی شوه. نوشیدن نوشابه‌ای که گازات غیر منحل داره به صورت دوامدار، استفاده دوامدار الکل است، استفاده سیگرت است، استفاده نسوار چی از طریق دهن باشه چی از طریق انف باشه، همچنان در نزد اطفال که از غذاهای بازاری استفاده میکنه که به شکل سرباز در بازار به فروش میرسه که اکثرا انتانات ویروس در یا میشینه و سبب از این میشه که طفل از او استفاده کنه سبب گلوندردی میشه. همچنان بندش های بینی، هر عاملی که سبب بندش بینی شوه میتونه سبب تنفس